السلام علیکم. ساعت 4 بجې شوې د آزادی رادیو د خبرونې تموز اسمت ساروان هرکلی کوم. په دې خبرونه کې چې د شمشاد زادران په تخنیکي همکاري وړاندې کیږي، په اروزګان خبرې کوو. د اروزګان چارواکي مو میلمانه دي. هیله لرو چې تاسو اوریدونکي به هم د فیسبوک افغان بی سی متصوتل شمیرې، همداراز د سکایپ او ټلیفون له لارې له موږ سره تماس ونیسئ. زموږ له درنو میلمنو څخه به د اروزګان په اړه پښتنې وکړي او یا به هم خپل نظرونه ورسره شریک کړي. د ټلیفون شمیرې وروسته درته اعلانو. اوس د خبرونو نوبت د دې سات خبرونه رضوان مراد وړاندې کوي.
السلام علیکم. د افغانستان دفاع وزارت وی د اروزګان له مرکز ترینکوټ څخه یو امنیتي کمر بند تاو کړی او وسلوالې د خار له څنډو پر شا کړی دي. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف په دې هیواد کې د افغان کډوالو د پاتې کېدو نیټه درې میاشتې نوره هم وغځوله او شمالي کوریا ویل چې په بریالیتوب یې د اټومي بم پنځمه ازموینه ترسره کړه. خبرونو تفصیل. د افغانستان د دفاع وزارت وی د اروزګان له مرکز ترینکوټ څخه یو امنیتي کمربند تاو کړی دی. د دفاع د وزارت مرستیال ویان محمد رادمنش ازادي راډیو ته ویل دا مهال د ترینکوټ په زیاترو برخو کې امنیتي ځواکونه ځای پر ځای دي.
اوس د چرمکر په ساحه کې، همدارنګ د ترینکوټ په مرکزی چوک او په جنوبي کرخو کې محبس او همدارنګ د پوهنتون په تپه کې مونږ قرار لرو.
د خاغلی رادمنش په خبره پروستیو نوښتو کې د غلطه لک تر لګه اتیا وسلوال وچل شوي دي. طالبانو هم له خپل لوري ویلي دي چې د اروزګان په روانه جګړه کې افغان ځواکونو ته زیاته مرګ ژوبله اړولې ده. د لغمان چارواکي ویل له نغلو څخه د ننګرهار مرکز او نورو سیمو ته د برېښنا د بیرته رسولو لپاره چټک ګامونه پورته کیږي. د تېرې یکشنبې راهیسې د لغمان په بادپخ ولسوالۍ کې د وسلوالو لخوا د برېښنا د مزي له پرې کولو وروسته په ننګرهار کې برېښنا نشته. د لغمان د والي وایان سرحدي ځواک نن ازادي راډیو ته ویل چې وسلوال د برېښنا د مزي د بیرته تړلو لپاره پر سیمې د ملي اردو د بریدونو او د ولسوالۍ د فعالیت د بندولو غوښتنې کولې.
نن ورځ قومي مشرانو د سره کمې خبرې تیره ورځ کړې وي. بیا یوازینۍ غوښتنه دا وه چې د بادپخ ولسوالۍ دپاره چې د برق کوم کار فعلاً روان دی، د کار د چټک شي. او غوښتنه یې دا وه چې د ننګرهار د برېښنا رئیس د موږ ته په دې برخه کې لیکلی خط راکړي.
دا ننګرهار اوسیدونکي د زیاتې ګرمې هوا په موسم کې د برېښنا له نشتوالي شکایت او پر چارواکو انتقادونه کوي. د امریکا دفاع وزارت یا پینټاګان وایي په افغانستان کې د امریکایي پوهنتون د دوو تختول شو کارکوونکو د خوشي کولو لپاره د ځانګړو ځواکونو یا سپیشل فورس عملیاتو نتیجه نه ده ورکړې. د پینټاګون ویاندوی پیټر کاک څرګنده کړه چې د ژغورنې دا عملیات د دفاع وزیر اشتن کارتر په اجازه او د ولسمشر باراک اوباما په تایید پیل شوي. د کاک په وینا په دې عملیاتو کې امریکایي ځواکونو او یا افغان ملکیانو ته زیان نه دی رسیدلی. نوموړي ویلي دي چې سپیشل فورس د هغو کسانو چې تختول شوي د مندل لپاره سیمې ته ورغلي، خو هغه کسان چې دوه بهرنیان دي په سیمه کې نو. په افغانستان کې د امریکایي پوهنتون یو امریکایي او یو استرالیایي کارکوونکی یوه میاشت وړاندې په کابل کې د ناڅرګندو کسانو لخوا وتختول شول. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف په دې هیواد کې د افغان کډوالو د پاتې کېدو نیټه درې میاشتې نور هم وغځوله. شریف د پاکستان د کابینې دا پریکړه چې افغان کډوال به د 2018 کال تر مارچ میاشت پورې په پاکستان کې وي تایید کړه. د پاکستان د حکومت د اعلامیه له مخې نواز شریف ویلي افغانان زموږ میلمانه دي او د دوی د سلامتۍ لپاره لازم ګامونه پورته کیږي. د پاکستان حکومت دا اعلان په داسې وخت کې وکړ چې په دې هیواد کې میشت افغانان د پاکستاني چارواکو په ځانګړي ډول د پاکستان د پولیسو له ناوړه او بد چلند څخه شکایت لري. د شمالي کوریا حکومت وایي چې په بریالیتوب یې د اټومي بم پنځمه ازموینه وکړه. د شمالي کوریا دولتي رسنۍ نن خبر ورکړه چې دا ازموینه د نوي پرمختللي اټومي سرو کې وه چې اوس شمالي کوریا دا توان ورسره پیدا کړ چې په بلستیک توغندیو کې نصب کړي. دا اعلان وروسته تر هغې وشو چې د شمالي کوریا د پیونګ یری له اټومي مرکز سره د پیاوړې زلزلې په څېر مځکه سخته وخوځېده. شمالي کوریا وای په خوا کله هم دغه خواد ترمزک لاندې دومره زور اور آزموینه نو تر سره کړي. د جنوبی کوریا او جاپان مشرانو د آزموینه وغندل او هغه خطرناک او پارون کې بلل ده. د امریکا متحده ایالاتونو د جدي عواقب خبرداري ورکړ او چین چې د شمالي کوریا یوازینی مهم لاټړې دی وایي چې پیونګ یانګ باید د اټومي وسلو د نه پراختیا تړون ته ژمن پاتې شي. د امریکا یو لوړبار استخباراتي چارواکي ویلي په عراق او سوریه کې د داعش په ماتېدو سره به بیا هم متمدن نړۍ ته د دې ډلې ګواښ له منځه لاړ نشي. د اف بی آی یا د فدرالي استخباراتو مشر جیمس کومي پرون په واشنگټن کې یو خبري کانفرنس ته وویل چې اف بی آی ته په راتلونکو 50 کلونو کې لوی ګواښ د خلافت د منځه تلو پایله ده. نوموړي ویل د داعش لخوا د اعلان شوي خلافت په ماتېدو سره به چې حتمي ده وسلوال لویدیځې اروپا ته مخه کړي او یو شمیر به هڅه وکړي چې جګړه امریکا ته انتقال کړي. دغه راز د امریکا د استخباراتي ادارې یا سی آی ای مشر هم ویلي چې د داعش هغه وسلوال به چې د جګړې په ډګر کې نه وژل کیږي خپلو هېوادونو ته د ستنېدو پر مهال بریدونه ترسره کړي. د امریکا او روسیې د بهرنیو چارو وزیران په جنیوا کې د سوریې د کورنۍ جګړې د پای ته رسولو پر لارو چارو خبرې کوي. تر دې غونډې مخکې چې نن سهار پیل شو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویل چې د جان کیری او سرګی لافروف ترمنځ خبرې به په سوریه کې د تاوتریخوالي پر کمولو، د بشري مرستو پر رسولو او د کورنۍ جګړې د پای ته رسېدو پر لارو چارو متمرکز وي. امریکا او روسیه د سوریې په جګړه کې له بېلابېلو ډلو ملاتړ کوي. د سوریې پروانه کورنۍ جګړه کې تر اوسه پورې شاوخوا 400,000 کسان وشل شوی دی. او د ازبکستان موقت ولسمشر شوکت میرزیایف د دې هیواد پخوانی جمهور رئیس اسلام کریموف په څیر په هر ډول پوځي تړونونو کې د خپل هیواد شاملېدل رد کړی دی. د ازبکستان د بهرنیو چارو د وزارت د اعلامیې له مخې میرزیایف دا څرګندونې نن د پارلمان دواړو مجلسونو ته په وینا کې وکړې. نوموړي ویلي هیواد د پخوا په څیر کلک دریز لري چې نه به په پوځي او سیاسي تړونو کې شامل شي او نه به پر خپله خاوره د نورو پوځي اډو او تاسیساتو ته اجازه ورکړي. پاکستان کې د سپتمبر په 2 نیټه د پخوانی ولسمشر اسلام کریموف د مړینې تر اعلان وروسته په راتلونکي دسمبر میاشت کې له وخت نه مخکې انتخابات ترسره کیږي.
ولایت په ولایت له آزادي رادیو سره
به هم زما اسمت ساروان سلامونه ومنی په ولایت په ولایت خبرونه کې نننې خبرونه مو اوروزګان ته ځانګړې ده. پرون وسلوال طالبان وتوانېدل چې دغه ولایت مرکز ترینکوټ ښار ته ننوځي او ډېری برخې ونیسي، خو ترینکوټ ته د تازه دمو ځواکونو او هوایي ځواک له رسېدو وروسته طالبان له ښاره وتلو ته اړ وتل. لا هم د اوروزګان د مرکز ترینکوټ په شاوخوا کې طالبان حضور لري او دا ښار لا هم له تهدید سره مخامخ دی. په دې خبرونه کې د اوروزګان د ولایتي شورا رئیس عبدالکریم خادمزی او د اوروزګان د والی ویاند دوست محمد نایاب زموش میلمانه دي. مخکې تر دې چې له میلمنو سره خبرې پیل کړو، د اوروزګان په اړه لن وایو چې 2,640 کیلومتره مربع مساحت لري. چارچینو، چوره، دیرابات، گیزاب او خاص اوروزګانی ولسوالۍ دي. هیله لرو چې تاسو اوریدونکي به هم د افغان بیسیم د 1,000 شمیرې له لارې د اوروزګان په ارتباط زموږ له میلمنو څخه پوښتنې وکړي او یا هم د اوروزګان د چارو د ښېګڼې په اړه به نظرونه ورسره شریک کړي. همداراز د فیسبوک او سکایپ او ټلیفون له لارې هم له موږ سره تماس نیولی شي. لومړی هم ورځو میلمنو ته د اوروزګان د والی ویند ښاغلی دوست محمد نایاب هم د اوس د ټلیفون له لارې راسره دی. نایاب صاحب، تاسو ته هرکلی وایم. که لومړی همدا شیبه د اوروزګان وضعیت اوریدونکو ته توضیح کړئ چې اوس وضعیت په څه ډول دی، کومې سیمې دی، حکومتي ځواکونو په لاس کې دي، وسلوال طالبان په کومو سیمو کې دي؟
مننه له دې چې موږ ته مو په خپل خبرونه کې وخت او بلنه راکړه. تر هر څه د مخه سروان صاحب سلام تاسو ته، استاد میلمه جناب خادمزی صاحب ته، استاد رادیو له لارې خپل ټولو اوریدونکو ته په دې هیله چې ټول به روغ او جوړ یاست. د اوروزګان د وضعیت په اړه باندې زیدو نقیس ریپورټونه البته د مختلفو منابعو څخه په نشر رسېدلي دي، اما هغه څه چې حقیقت دي موږ باید حقایق ولس ته وړاندې کړو تر څو پورې دوی هم پوه شي. دا د یو مسلم حق دی چې باید حقایق او کله معلومات تلاسه پیدا کی دم غری جز سای سره خبرې کوم د روزګان خار کاملا مشمول دی د خار په داخل کې هیڅ سن نهسته جګړه لکه څنګه چې تاسو په جریان کې یاست د تیرې سیشن به د شپې راهیسی د اوروزګان د مرکز سینکور په شاوخوا امنیتي پوسټو باندې پیل شوی و سوال مخالفین په زیات تعداد سره البته د شاوخوا سیمو کې پر امنیتي پوسټو باندې خپل بریدونه پیل کړل تر دا دمه پورې په لرې پرتو سیمو کې لا هم ځای ځای جګړه شته خو یو شی چې زه باید خپل ولس ته ډاډ ورکړم هغه دا دی چې د ښار داخل ته هیڅکله په دغه تیرو څلور ورځو کې وسلوال مخالفین نه دي داخل شوي دا یوازې دښمن افواهات دي هر څوک چې دا ډول افواهات نشلی او دا وایي چې ښار ته خلک داخل شوي که چېرې ښار ته داخل شوي زه به سوال چې تاسو یو لن مثال درکم هم هغه معلومات چې دا وشي موږ لرو په شاوخوا لرې پردو سیمو کې وسلوال مخالفین چېرته چې ځای لري هلته د ملکی هیوادوالو کورونو ته په ډېر تاسو سره باید ووایم چې دوی ننوتي د هغو اموالې چور کړي د هغو هغه څه دا رئیس چې په کور کې وه همداراز
نایب صاحب تاسو وایئ چې دا د دښمنانو تبلیغات دي چې وایي چې ښار ته طالبان نه دي داخل شوي هېڅکله هم حال دا ده چې پرون د چارواکو له قوله رسنیو وویل چې د ولایت په 200 مترۍ کې جګړه روانه ده
ګورې ساروان صاحب دا فرق یو ښار ته ننوتلو موضوع ده چې وسلوال مخالفین د ښار په داخل کې فزیکي حضور ولري یو د لرې څخه د توغندیو راټوغول دي چې ښار ته یا هم په دولتي تاسیساتو باندې بالخصوص په قوماندانۍ باندې دوی د لرې څخه توغندي توغوي دا موږ منو چې وسلوال مخالفین چې په 50 کیلومتره او یا هم 100 کیلومتره کې د ښار په شمال ختیځ همدارست د پولیسو برخه کې شتون لري دغه ځای څخه هوانونه او یا هم اشتد
لیکن تاسو مخکې د دفاع وزارت دی ویاند د مرستیال خبري به شاید په خبر کې اوریدلې وی ویلي ول چې دوی له خبرو دا معلومېدل چې لا هم د شار په ځینو سیمو کې د دولت وسلوال مخالفان شته دا هم ویل شوی دی چې د شار په فکر کوم شمالي یا شمال غربي څنډه کې لا هم مقاومت کوي وغوي
د مقاومت خبره د دیو البته 13 ورځ تریوي بجی پوری و بدون شک شي پرون ورځ یوی بجی پوری وسوال مخالفینو د خار په 2 کیلومتره کې بالخصوص په شمالي او ختیځو برخو کې کلک مقاومت وکړ اما یو بجا کله چې د ایصاف جده ولادت کې و همدارس چخیلو ته کې د مرکز شینکوټ فزاته البته راوړه شي له دلته یو په دوامدار ټوګه وسوال مخالفین تر خپل بریدون وړاندې ونیول درې ساعته البته دغه هوایی بریدونو په ډېر شدت سره دوام درلود چې د وسوال مخالفینو ټول هغه منسجم قطعات وځپل شول او دوی د تیښتې لار خپل کړه دغه اوس چې تاسو سره خبرې کوم بیا هم تاکید کوم چې په مرکز شینکوټ خار کې البته د طالب هیڅ فزیکی حضور په داتې رسول ورځو کې تصور وسو
سیده په مرکز کې نشته فعلا په کوم ځای کې دي طالبانو موقعیت کې تاسو اوریدونکو ته توضیح کړئ چې موقعیت چیرته دی
دا اوس په شمالي برخه کې البته د خرما او د جوس په سیمو کې د وسوال مخالفینو خال حضور ستل چې دوی البته هلته زموږ پر امنیتي کمربند باندې چریکي بریدونه کوي او بیرته فرار ته مخه کوي یعنی جمعي جګړه کاملا پرون تر یوې بجې خبر شو د منځ تللې ده په ختیځو برخه کې که تاسو وایئ د سمرغاب په سیمه کې هلته البته زای زای جګړه لرو اما دا شبیری چې د مرکز سرکوټ د خار څخه البته 5 کیلومتره یا هم 1 کیلومتره فاصله لري
بله صاحب اوس باید اوریدونکو څو پوښتنې در سره شریکې کم چې د سکایپ او او بخشی چې دی افغان ویسیم دا تاسو اتلش میریا وی هم دی فیسبوک لاله را سره شریکی کړی دی ولی محمد الهام وای د چارواکو ترمنز د هم ژغې نشټوند د لامل شو چې طالبان د ورزګان تر څنډو ورسی شي دوی تاسو جواب سره
دغه د همغږي موضوع زنه پرګم چې زموږ دغه ګران ملګری همغږي څه کوي دا اوس چې تاسو سره خبرې کوم یو قومندان د ملي امنیت رئیس د لوا قومندان د 220 نمبر اتل قدر د قومندان همدارنګه خندار امنیت قومندان د ولیش تر رهبری لاندې یو ځای ناس دي د دلګي د قومندان څخه نیولې بیا تر بلوکو د ټولي د قومندانانو پورې د ټولو سره په تماس کې دي دوی ټول د یو مرکز څخه خبرې کوي جګړه په خاص ډول البته کوي د جناب ولیش تر قومندان لاندې مخه روانه ده هیڅ څوک به دا ثابت نه کړي چې همغږي د دوی ترمنځ نشته. زه نه پوهېږم دوی څلوېښت ساعته یو ځای سره ناست دي، خپل نظریات سره تبادله کوي، هغه عملیاتي پلان قدم په قدم باندې دوی تعقیبوي، تر دې زیاته همغږي به نو څه وي؟ زه نه پوهېږم. دغه دوست هغه
سلامت اوسئ، ډېره مننه. تاسې وایئ چې یعنی د دوی دا خبره تاسې ردوئ، صحیح شوه. احسان مغول لیکلی دي، وایي دای البته موږ ته لیکلي دي چې وایي تاسو پرون وویل چې د طالبانو تلفات 101 تنه تنو ته رسېدلی، او نن وایي چې 90 تنه وژل شوي. د دې علت څه دی؟ تاسې په خپل منځ کې هماهنګي نه لرئ او که چارواکي غلط معلومات درکوي؟ البته موږ هم دا د 101 کسانو د وژل کېدو خبر هم د چارواکو د ورزګان د چارواکو په قول کړې وه. اوس که تاسې اورېدونکو ته وایي چې اصلي تلفات څومره دي، اوس خو جنګ له ښاره ستاسو په وینا وتلی دی.
جناب شاروان صاحب، تاسو ته سلام علیکم. دا نن د جګړې څلورمه ورځ ده، هر ورځ د تلفاتو په ارقامو کې تغییر راځي. ګوري، موږ پرون کله چې د رسنیو سره مرکه کړې وه، شخصا ما د 2.5 د وسوال مخالفینو د تلفاتو ارقام 2.5 سوه ښودلي، چې په هغه کې مې 101 تیا، البته داسې ویلي چې 101 تنه په قتل رسېدلي دي او پاتې نورې ټپیان دي. پرون مازدیګر یعنی کله چې جګړې د 1 بجې څخه وروسته زور واخیسته، یو هوایي بریدونه زیات شول. یوازې پرون ما ویلي چې د وسوال مخالفینو 101 تنه تلفات دي، هغه هم البته ټول د دغې هوایي ځواکونو له امله، چې په دې کې د وسوال مخالفینو یو شمیر قمندانان د تور خالد، ملا سعد، ملا شرف الدین، مولوی عرب، ملا حلال او د ملا قدوس، دا هغه کسان دي چې د ترینکوټ پرونی جګړه یې رهبري کوله، او دوی البته د مخالفینو نظامي قمندانان ګڼل کېدل. دا ما خپل هم ویلي چې پرون یوازې مې پرون ورځ ښودلی چې
سلامت اوسئ. نو هیله ده چې احسان مغول قانع شوی وي چې دا چې مختلف ارقام نشو، علت یې همدا وي چې هغه وژل شوي، چې لکه څنګه چې ښاغلی نایاب وویل، یو شمېر هغه کسان ول چې مخکې ورځو کې وژل شوي ول، او دا نه اویا کسه هغه کسان ول چې له پرون غرمې وروسته وژل شوي دي، او په هوایي بریدونو کې. د سکایپ له لارې یو اورېدونکی لرو، ځان معرفي کوي. آزادي راډیو ده.
عرض سلام دارم آقای ساروان به شما و میهمان محترم شنونده.
سلامت اوسئ.
ما دو سوال دارم از میمان محترم توضیح میخوایم.
بله،
امیدوار هستم که خدا کنه معلومات برشان باشه، پیششان باشه که برای ما بگویه. یکی خویی کمی نبودن مطیع الله خان باعث تقویه طالبا شد، مخالفین شد، یا یکی باعث ضعفشان شد؟ و سوال دوم است که نتیجه تحقیق روی مرگ از او معلوم شد که بالاخره کیوا بودن و چطور شد؟ نتیجه تحقیقش چطور شد؟
صحیح. درم مننه سرش صاحب لندن څخه. بل اوریدون خیم دروزان معرفی کی؟
السلام علیکم.
و علیکم السلام.
خبریه؟
بله صاحب، اورو خبری وکي.
کاریانه پلان منصور لکن من ولا تاسو سره په تماس کې موږ را زمون وینا دا چې موږ د اسلامي امر د اسلامي کمانډو کتاب سیم شونه لري، دا د مخریانو د ځان نه جراوت پورې سري مسار کې د دشمن پر جګړه پیل کړي. دشمن دا قوت د دشمن سره دا مسوې نه کوي، نن کې چې د دشمن
دا سید نو هغه دوی وای چې له ترن کوټه په سیاخستي اس په دیاره سوای په دیاره سوای چې له سید سو نو تاسو خبره ته خوښ نه نیسې. خیر ده، بل اوریدون کتاب نوبت ورکو. آزادی رادیو ده، مهربانی وکي. نه تر ونه شو ټلیفون لري چې قطع شو. زموږ په دې خبرونه کې بل میلما د هلمند ولایتي شورا رئیس دی، خو نه پېژم چې سره لدی چې وعده یې کړې ده همدا شی به ټلیفون ته ځواب نه وایي. هیله ده چې ټلیفون ته ځواب ووایي او د اوریدونکو پوښتنو ته ځواب هم ووایي. نایب صاحب، یو بل مسله چې اوریدونکو مطرح کړی ده هغه دا ده چې وای دولتي ځواکونه وای تر هغو پورې اقدام نه کوي تر څو یو ولسوالي یا یو سیمه سقوط ونه کړي. وای مخې تر دې چې هغه سیمه سقوط وکړي، په کار ده چې کومکي ځواک ور ورسیږي او د تخریب مخه ونیول شي. کله چې وای د دولت وسلوال مخالفان یو سیمه ونیسي، هغه تخریب کړي، د تاسیسات له منځه یوسي، بیا څه فایده چې کومکي ځواکونه ورزي؟ په دې اړه ستاسو نظر څه دی؟
بالکل دغان دښنا زموږ د دغه ملګرو پرځای دی. په سبب ګوري شالوان صاحب نن لومړی ورځ ده چې موږ دلته د مرکز سرینکوټ او یا هم په اړوند ولسوالیو کې جګړه لرو. جګړه په دا تېرو څو کلونو کې بالخصوص په دغه دوه وروستیو کلونو کې د کومې ورځې نه چې د اروزګان پخوانی امنیه قمندان مطیع الله خان په شهادت رسېږي یو څه زور اخلي او کوشش د مخالفینو ډېر دی چې خپله د اروزګان مرکز هم ته خپلې ولکې لاندې راولي. خو دا هم په دې معنی نه ده چې شهید مطیع الله خان کنی نو دغه هېواد نور قهرمانان نه لري، دا هېواد نور داسې صادقه بچی نه لري. کنن شهید مطیع الله خان نمسته هم کشیر سل په سلو کې امنیت تامین نه دی، بیا هم قانع کننده دی او هڅه د ځایي اوسیدونکو دا دی چې د پولیسو په لیکو کې د ملي اردو په لیکو کې خپل بچان ځای په ځای کې دغه خپله خاوره په خپله وساتي. چې دا هم نن البته زه تاسو ته ډاډ سره ویلی شم چې په پولیسو کې اکثره همدغه د اروزګان ولس دي، اکثره همدغه خلک دي چې نن ډېری هغه ځوانان چې هغه نه د پولیسو په لیکو کې دي بلکې دوی عادي اوسیدونکي دي، خو نن یې وسله راپورته کړې ده او د خپلو پولیسو سره یا د خپلو امنیتي ځواکونو سره اوږه په اوږه دوی هغه د ښار په شاوخوا کې په کمربند کې جنګېږي. دې کې شک نشته دی چې باید تدابیر د پخوا څخه ونیول شي، خو کله کله جګړه داسې وي چې د تصور خلاف البته کړنې ترسره کېږي. یعنی موږ د وسوال مخالفینو دومره پراخ برید پخوا هم دلته په مرکز سرینکوټ کې نه درلود او نه یې داسې کوم ګواښ موجود و. خو سږکال ما تاسو ته مخکې ویلي چې د جګړې هغه طرز طبیعي تغییر ورکړی دی. تېر کال وسوال مخالفینو هڅه وکړه چې د ولسوالیو مرکزونه تر خپلو بریدونو لاندې راولي او حتی یو شمېر ولسوالیو ته سقوط ورکړي چې بیا هم دوی ونه توانېدل او مختورې شول. سږ کال دوی د دې پر ځای چې په ولسوالیو باندې ډېر تمرکز وکړي د دې پلان دا شو چې دوی په لومړي سر کې مرکز سرینکوټ تر جدي تهدید لاندې ونیسي تر څو پورې هغه مواصلتي لارې چې ولسوالۍ د مرکز سره نښلوي دا او همداراز هغه لویه لار چې د سرینکوټ د کندهار دی دا تر خپلې ولکې لاندې راولي نو د دې لپاره بیا ډېره ساده وي چې مرکز سرینکوټ سقوط شي. خو هغه موجوده قوتونه چې دلته په مرکز سرینکوټ کې میشت دي او بالخصوص په ولسوالیو کې چې نور حمایوي خاص قطعات دلته راورسېدل د دې په موجودیت کې زه تاسو ته ډاډ درکولی شم چې هیڅ داسې د سقوط ویره نشته دی چې ګواکې مرکز سره دوی داخل شي او مرکز په خپل کنټرول لاندې راولي. خو لازمه دا ده چې موږ باید تر هر څه د مخه کافي تدابیر ولرو. خو یو شی چې زه غواړم هغه خپلو اورېدونکو ته ووایم، په اروزګان کې موږ په دې تېرو دوو کلونو کې ډېرې دوامدارې جګړې درلودې. طبیعي ده چې زموږ ځواکونه به هم ستړي کېږي، استراحت ته به ضرورت لري، نور تازه دمې سطحې دي باید. خو یو بدبختي دا ده چې اوس په ټول افغانستان کې جګړه ده او هغه امکانات چې مرکزي حکومت یې په خپلواکي لري هغه زه مطمئن یم چې په هر ځای کې د افغانستان چرته ورته وي هغه دوی ترې نسپمئ. موږ چې هر مهال هر زمان کومه غوښتنه که څه هم هغه د اضافي قوتونو دی که د امنیتي ځواکونو د تجهیزاتو دی هغه کړي هغه موږ په خپل وخت زمان سره رسېدلي. موږ په دغه برخه کې هېڅ ستونزه نه لرو، خو دا چې کله ناکله د وسلوالو مخالفینو پراخ عملیات او یا هم پراخ حمله په یو ځای کې پیلېږي طبیعي ده چې هلته به یو څه مشکلات رامنځته کېږي. خو ډېر ژر البته دغه د وسوال مخالفینو حمله کابو شوې ده. دمګړې د مرکز سرینکوټ تر 50 کیلومتر پورې البته زموږ د امنیتي ځواکونو په ولکه کې دی. امیدوار یو چې د سبا دغه مهال پورې به د وسوال مخالفینو ټول هغه خوځښتونه چې د مرکز سرینکوټ په شاوخوا کې وجود لري هغه هم
سلامت اوسئ. نایب صاحب، یو اوریدونکی محمد اخلاص وای زما پښتنه له ښاغلي نایب څخه دا ده چې دغه 350 کسان چې تاسو وایي چې مړه او ژوبل شوي دي دا تاسو په خپل لیدل دي کنه؟ دغه پښتنه ده چې تیر شپه هم ما له تاسو څخه وکړه، خیر دوی ته هم توضیح کړئ. او یو بل اوریدونکی چې نوم یې حسیني وایي چې زما پښتنه ده چې تاسو د تور خالد دی وژل کېدو ادعا کوي، آیا تاسو د هغه د وژلو څه ثبوت لرئ؟
ګوري موږ دلته کشفي او استخباراتي ارګانونه لرو چې د مرکز سرینکوټ څخه بلکې د ولایت په کچه په هر ځای کې دوی موجود دي او همدا اوس د خپلو اړوند مسؤلینو سره په تماس کې دي. یعنې دلته یو حکومت شته، دلته یو سیستم شته. د دې ورور دا پوښتنه په دې معنا ده چې اصلا دلته سیستم موجود نه لري. طبیعي ده چې موږ به ثبوت لرو، موږ به شواهد لرو. که چیرې دوی ثبوت لري او دغه ورور وایي چې وګوري موږ د پرون راهیسې د تور خالد د مړینې خبر خپور کړی دی. په لومړي سر کې دای ټپیو په هوایي بریدونو کې وروسته د ژورو ټپونو له امله د سا ورکړي. که چیرې تور خالد ژوندی وای اوس به د وسلوالو مخالفینو وایندیانو بدون د شکه چې هغه له تاسو سره غږولی وای هغه به یاد دی چې دوی به دغه موضوع تایید کړی. ولې دوی خاموش دي؟ موږ نه یوازې دا چې د تور خالد د مړینې خبر البته خبر کړی بلکې د اتو تنو برجسته ملانو چې دوی دلته په مرکز سپریم کورټ کې دغه جګړه خبرې کوله. پرون د یوې بجې خبر وروسته چې هوایي بریدونه پیل شوي دغه اتو سره ملانو البته په دغه هوایي بریدونو کې وژل شوي دي. زموږ په جرأت سره خبرې کول او سره شریک کول دا البته د دې لپاره غیر سند کېدلی شي. دومره موضوع چې زموږ د بل لور پوښتنه وکړه چې تاسو د دغه درې نیم سو کسانو د تلفاتو په اړه چې وایي دا څنګه دي؟ ګوري موږ البته هغه شمېر ټپیان چې دوی غوښتل د یوې لارې نه یوې لارې څخه د وسوال مخالفینو پورې مربوط ټپیان البته دوی غوښتل چې د سیمې څخه وتښتي هغه موږ نیولي دي. د دې نه بل علاوه همدا اوس زه تاسو ته بډار سره ویلی شم چې د سرچخلو خورما ککرکې مهرآباد همداراز پایناوا په دغه سیمو کې د دوی د مړو جسدونه پراته دي. دا هغه څه دي چې موږ یې زلزله وایو او یا دا چې د حقیقت څخه لرې خبرې دي.
بله صاحب، بل پښتنه دی اوریدون کې د محمد عثمان وای سره لدی چې وای په اوروزګان کې ول لیوا پراته ده، څنګه طالبان وتوانیدل چې تر مرکز ځان ورسوي؟ شیراغا بلوس وای د هلمند اوسیدونکو هم وای د هلمند ډیر طالبان روزګان ته تللی دي، یوازې کم شمیر دلته په کمربندونو کې پاتې دي، غواړي د دولت توجه له هلمند واړوي. او یو بل اوریدونکو غلام سرور لیکلی دی چې د دې علت څه دی چې طالبانو جنگ له هلمند اوروزګان ته یوړ؟ عین پښتنه عبدالرحیم رحیمی له هلمند هم کړی دی چې څه علت دی چې له هلمند جنگ لاړی اوروزګان ته؟ مهرباني.
د محمد عثمان ور د پښتنې په ځواب کې باید ووایم چې بلې هو لکه څنګه چې دوی وویل دلته د ملي اردو یوه کلې لیواب څه ده هیڅ شک نشته. دوی وایي چې د لیوا په موجودیت کې څنګه وسوال مخالفین توانېدلی دي چې مرکز کورټ ته راشي؟ ګوري د اوروزګان جغرافیې ته په کتو سره د اوروزګان تقریبا 50% غرنۍ سیمه ده. یو دلته د جګړې ډول فرقي نظر هغه سیمو ته چېرته چې هوارې سیمې ډېرې لري. یو لیوا چې پرته دی موږ په دغه لیوا کې تر 3-4.5 پورې ځواکونه لرو. دوی نه یوازې دا چې د اوروزګان په مربوطات کې دنده لري بلکې د همسایه هېواد د همسایه ولایت د کندی د کجران او د کیتی په سیمو کې هم البته زموږ یو کنډک د همدغه لیوا پروت دی. یعنی دغه یو لیوا د قندار د نیش په ولسوالۍ کې هم مسؤلیت لري، د کندی د کجران او د کیتی په سیمو کې هم مسؤلیت لري. داسې نه ده چې دغه یو لیوا ټوله یوازې د اوروزګان جغرافیې ته ځانګړې ده، بلکې موږ په دې انداوس هم ویاړو چې دغه یو لیوا توانیدل ده چې باوجود دې چې د اوروزګان امنیت خوندي کړي، د دې څنګ د خپل نورو دوه غوڼې ولایتونو امنیت هم خوندي کړي. البته د باز مناطقو دوه مخکړه چې دغه ورور کړي چې ولی البته ډېر ځواکونه د هلمند څخه اوروزګان ته غریب باندې هر کله چې تجربه دا ثابت کړي هر کله چې مستوال مخالفین په هلمند کې شکست خوري دوی د دې لپاره شي خپل ځان لپاره مناسب پټ ځای نه ولري. دوی د شمالي هلمند د هغه ولسوالۍ او څخه چیزې نمونه تاسو ته خپلم هلمند د هلمند کجکی مشاخله بغران او نومیش دا هغه سیمې دي چې زموږ د اوروزګان ولایت د هروت او اندل شي د اساس ولسوالۍ سره پراخې پولې لري. دوی په دې اسانۍ سره دغه پولې راتلېږي د اوروزګان جغرافیې ته او دلته بیا د دې لپاره چې د دې قطاعات منسجم شي د دې د مشرانو لوري په دې باندې فشار ډېری چې تاسو که هر ځای یاست باید جګړه وکړي. اوس چې په اوروزګان کې یاست نو باید په اوروزګان کې شورش رامنځته کړي، یو ځل طالبان خپل هغه کارګران اعمال ترسره کړي. نو همدا دی چې دوی بیا دلته منسجمیږي او زموږ په درېمې دارې واحدې باندې او یا هم په نورو اړو سیمو باندې خپل حملات پیلوي. سږکال هم دا چې دوی البته په ترینکوټ کې خپل ویزونه پیل کړي ډېر برخه یې حتی زموږ سره داسې رپورټونه شته چې د دوی سره بهرني جنګیالي همسته او ډېره برخه د طالبانو چې اوس د اوروزګان په مرکز کې یا په نورو شاوخوا سیمو کې یا هم په ولسوالیو کې جګړه کوي دا هغه څوک دي چې زموږ د همسایه ولایت د هلمند څخه راغلي. بل پختنه دا چې علت څه دی چې جنگیانی د هلمند څخه اوروزګان ته راځي؟ البته فکر کوم زما په مخکنی جواب کې به دا پختنه هم جواب شوي چې اورېدونکي خالص نه وي.
بله صاحب سلامت اوسې کوروادن. یو اوریدونکي چې نوم یې نه دی لیکلی وایي چې د ګیزاب ولسوالۍ یوازې د ولسوالۍ تعمیر پاتې دی او جنگ اوس هم زموږ په ولسوالۍ کې دوام لري، زموږ د ولسوالۍ غم بولې نه خوري. بل اوریدونکي لیکلي دي چې اوس طالبانو د دایکنډي لور ته هم عملیات پیل کړي دي، او محمد فهیم ادیب له میدان ښار لیکلي د اوروزګان د ولایت له مرکز نه سوا په ولسوالیو کې وضعیت څنګه دی؟ آیا د اوروزګان ولسوالۍ د دولت په کنټرول کې دي او که د دولت د مخالفانو؟
بله، دغه ورځ چې د ګیزاب په اړه اندېښنه څرګنده کړې، رښتیا هم څلور ورځې وړاندې وسوال مخالفینو کله چې دلته په مرکز سرینکوټ کې خپل بریدونه پیل کړل، دوی د ګیزاب ولسوالۍ هم تر خپل جدي فشار لاندې راوسته. دا موږ منو چې څلور ورځې وړاندې د ګیزاب ولسوالۍ مرکز هم په یو محاصره کې قرار درلود، خو د چهارشنبې په شپه باندې کله چې هغه مهال موږ د اضافي قوتونو غوښتنه وکړله، په هغې شپه باندې البته تر 200 پورې کمانډوي ځواکونه دلته مرکز سرینکوټ ته راغلل. زه په خپله د هغې صحنې شاهد وم چې تر 3 بجو پورې موږ په یوا کې پاتې شو او لاس په کار شول. زموږ امنیتي چارواکي او سل کسه د دغه کمانډوي ځواکونو په هماغه شپه چې تقریبا 14 د 14 بجو نه تېرې وې، دوی د ګیزاب ولسوالۍ په ملبوطاتو کې د هوا له لارې ډیسانس شول او هغه محاصره یې ماته کړه. همدا اوس هم البته سل کسه زموږ کمانډوي ځواکونه هلته د ګیزاب ولسوالۍ د مرکز په شاوخوا کې په تصویري عملیاتو باندې بوختي، او دغه ورته زه ډاډ ورکوم چې هلته وضعیت اوس اندېښنې نه دی. بله پوښتنه چې زموږ یې ورور کړی چې اوس طالبان د دایکنډي په لور باندې هم خپل عملیات پیل کړي دي. بله، د طالبانو تشکیلات تقریبا په اوروزګان کې چې زه فکر کوم اوس مخ په ډېرېدو دي. دایکنډي هم د اوروزګان ولایت په گاوند کې پروت هواته او هغه ولسوالۍ چې د دایکنډي سره البته نږدې دی زموږ د شهید احساس ولسوالۍ دی. د شهید احساس ولسوالۍ امنیت هم همیش خنوي، هلته هم موږ ښه رپورټونه نه لرو. کېدای شي دقیقا په دې باندې نه پوهېږم چې په دایکنډي کې عملیات شته که نه. سه دغه پوښتنه باید د دایکنډي مسؤلین ځواب کړي. بلې پوښتنې ته راګرځم چې هغه البته د ښاغلي محمد فهیم ادیب صاحب دی. دوی وایي چې د اوروزګان په دغه ولسوالۍ کې وضعیت څنګه دی؟ اوروزګان شپږ درېمې اداري واحدونه لري چې زه یې نمونه اخلم: خاص اوروزګان، چوره، چینارتو، ګیزاب، شهید احساس او دهراوت. تر اوسه پورې زموږ شپږ واړه ولسوالۍ فعال دي. په شپږو واړه ولسوالیو کې هلته خلکو ته خدمات عرضه کېږي، هلته امنیتي حالت ښه دی. تېر کال هم وسوال مخالفینو خپل وروستی زور هلته ازمایښت کړل، تر څو پورې زموږ ولسوالۍ سقوط کې معموله توانېدل. سږ کال هم دوی د موسمي جګړې په فایل کې خلاص داسې درته وایم چې د حمل د میاشتې په فایل کې دوی خپل بریدونو ته زور ورکړ، تر څو پورې د ولسوالۍ مرکزونه ونیسي. اما تر دا دمه پورې لله الحمد دوی نه دي توانېدلي چې زموږ هېڅ یوه ولسوالۍ ونیسي او یا هم د خپل جدي ګواښ لاندې راولي. نو انشاءالله په ولسوالیو کې هم امنیت ښه دی، او کله نا کله که شي هلته امنیتي اندېښنې ډېرېږي. پوره تدابیر لرو.
ډېره مننه. سلامت و سید. اوروزګان د والی وایان ښاغلی دوست محمد نایاب دی لمر سره په دې خبرونه کې د اوروزګان د ولایتي شورا رئیس ښاغلی خادمزي هم وعده کړی و چې ګډون وکوي، خو متاسفانه ټلیفون ته ځواب نه وای. خو له شمرغه همدا شیبه د اوروزګان امنیه قومندان جنرال محمد وای سمیمی د ټلیفون له لارې را سره دی. سمیمی صاحب، تاسو ته هم مرکلی وایم. جنرال صاحب، که تاسو زموږ اوریدونکو ته دا وایست چې آیا فعلا د ترینکوټ په شاوخوا کې یا د نن په ترینکوټ کې چیرته جګړه روانه ده او کنه ده؟ وضعیت څنګه دی؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تر ټولو د مخه تاسو ته او تاسو ګران اوریدونکو ته خپل سلامونه او نیکی وړاندې کوم.
سلامونه.
څنګه چې دوستانو او ټول تاسو په جریان کې یاست، د تیر څو ورځو راهیسې د اوروزګان په ولایت کې خپل تهاجمي حملو ته تهاجمي حملو باندې لاس پورې کړی وو، چې دې په ترڅ کې زموږ ملي امنیتي ځواکونو په ډېره میړانه او شجاعت شهامت باندې خپل د ولایت د مرکز او د ټولو دولتي تاسیساتو د ښار او په زمن کې هغه ځایونه چې ولایت ته نږدې ځایونه د هغو څخه یې په ټینګه باندې دفاع وکړله. دشمن په منطقې کې د دوی په عملو کې کوم عملی چې وکړي هغه عملی ټول شنډې سولې تقریبا د دشمن 15 نفره برای ماښام د شپې تر 4 بجو پورې دوی تلفات درلودل. نو اوس هم جنگ په بعضې نقاطو کې روان دي. په تالاني ساحه کې د ولایت شاته یو بل منطقه ده د چرمګر په نامه باندې، په هغه ځای کې هم زموږ پلانونه شته.
دغه سیمې چې تاسې یادې کړې دا د ولایت له مرکزه څومره فاصله لري؟
تقریبا په حدود د 4.5 کیلومتر او د 3 کیلومتر داسې ساحه لري.
بله صاحب، داسې هم ویل کېږي چې وایي طالبان بیا هم د یوې بلې لویې حملې لپاره تیاری نیسي. تاسې هم دا اورېدلی دي او که دا خبره صحیح وي د طالبانو د حملې په وړاندې ستاسو تدابیر څه دي؟
موږ په هر حالت کې خپل تدابیر لرو. مخکینی حمله هم چې د دوی لویه حمله وه، د دوی ټوله تشکیلونه په دې ځای کې راټول شوي وه. دوی سخته ماته وخوړله. د دوی هغه قمندانان په دې کې مړه دي چې تور خالد دی، ملا شرف الدین دی، ملا سات محمد دی، مولوی عرب دی. برای ماښام دغه د 4 بجو په برید کې د چرمستان د ولسوالۍ یو قمندان دی د ملا منان په نامه باندې خپل د 10 ملګرو سره په دې برید کې دی مړ شو او پاتې شو. موږ ملي امنیتي ځواکونه پوره چمتووالی لرو. انشاءالله ته د دوی بریدونه څه کوي، موږ اوس هغه عملیاتونه چې په مخ کې لرو تر هغه نقاطو پورې به دوی تعقیبو، تر څو چې دوی اخبار ته د ولایتو څخه چې راغلي دي یا به ولایتو ته اوړي یا به دلته دوی نیست نابود کېږي.
قمندان صاحب، دا ویل کېږي چې د ایساف یا د ناټو د قواوو هوایي ځواک مرسته وکړه چې ترینکوت کاملا سقوط ونه کړي او طالبانو ته مرژوبلي واوړي. کنی وای که چرته د ایساف یا د ناټو د قواوو هوایي ځواک کومک نه وای کړی، ممکن وضعیت به بدل و. تاسې له دې نظر سره موافق یاست؟
په اولې ورځ د حملې کې چې زموږ سره کومک نه وای کړی، شخصاً د جنګ قومنده زما پر غاړې باندې وه، نه ایساف کومک کړی او نور نظامي قوتونه چې دلته یو تعداد زموږ سره راغلي وه د قندار د ولایت څخه، هغه کتاب ما سره یو ځای په ولایت کې را سره وه. دوی ورځ مخکې راغلي وه، هغو په ډېر مردانګۍ او په شجاعت باندې مړانه وکړله او د دښمن په مقابل کې ودرېدلو. چې په هغه اوله ورځ ماته یې خوړلې ده، د اولې ورځ د ماتې سره دې خواته اوس دښمن هېڅ وسه توان نه لري. درست د یو ځای څخه یو منفرد یو فیر وکړي، بیا چې منطقې ته موږ ور ورسېږو منطقه دوی خوشي کړي. نو په دښمن کې د مخامخ جنگ توان نشته. بس دغه یو چرکي حمله ده، د یو شنې ساحې څه کوي چون ساحه نه ده، منطقه ټوله ځنګل دی. بس دغه په استفاده باندې دوی بعضې وخت د کوم ځای څخه اخلال جوړوي.
بله صاحب، ډېره زیاته مننه قدرمنو اوریدونکو. تاسې له ازادي راډیو ولایت په ولایت خپرونه اوري. په دې خپرونه کې په وروزګان خبرې کوو. د وروزګان امنیت قمندان جنرال محمد وای سمیمی او دغه راست د وروزګان د والی وایان دوست محمد نایاب زموږ میلمانه دي. تاسو هم کولی شئ چې زموږ له درنو میلمنو څخه په مستقیم ډول د ټلیفون او یا هم سکایپ له لارې پوښتنه وکړئ او یا هم د افغان بیسیم د تصواتل شمیرې له لارې پوښتنه راواستوئ. د ټلیفون شمیرې د 0909 2035 او بیا هم 0908 225 55. هیله لرو چې لنډه پوښتنه وکړي چې زیات اوریدونکي وکولی شي خپلې پوښتنې مطرح کړي. اوریدونکي لرو، ځان معرفي کړئ.
مننه وروره عبدالعزیز وردګ یم، د سیاسي په اړه لږ نه څه ولایت نه.
مهرباني کوئ.
نن دا و د والي څخه وایم نه.
بله صاحب.
ډېری ولسوالۍ او ولایتونه خود کوي په یو وخت کې. نو د یو کار وکړي چې جنګ را ورسېږي، کله چې یو ولسوالۍ ته یا ولایت ته جنګ را ننوځي، اوار ته هغې تخیه کړي د مهماتو پورې او د وسایطو پورې، داسې چې هغې ویي بعد د هغې نه بیا دې تعرضونه شروع کړي او د کابل نه فلات ورکول کېږي. آیا زموږ یوه پوښتنه دا ده چې دا خو داسې یو تکتیکي کار نه دی چې امریکا او پاکستان او زموږ موجوده حکومت په خپله خوښه باندې دا خلک مسله کوي؟
صحیح، ډېره زیاته مننه. البته همدا پوښتنه تقریبا په یو بل شکل سره ما مخکې وکړه له ښاغلي نایاب څخه، هغوی ځواب ووایي. خو خیر، بیا به هم وګورو چې زموږ د میلمنو څه نظر دی. بل اوریدونکی لرو، ځان معرفي کوي. آزادي راډیو،
السلام علیکم. محمد یم د هلمند ولایت څخه. د نایاب څخه مې دا پوښتنه ده چې دا څه شي کشتي معلومات چې د طالبان د مړو د ټکیانو معلومات ورته کېږي؟ دا د هغو د حملې معلومات ولې نه ورته کېږي چې هغه را روان شي؟ دغه معلومات وکړي دا د کشتي د مړو معلومات یا سوی یا نه سوی، خو دا چې هغه رواني ولې تر مخه کشتي معلومات نه کوي چې مخه ونیسي؟
بله صحیح در پزای پوشتنه ده بله اوریدون که برو زن معرفی که آزادی رادیو.
السلام علیکم.
و علیکم السلام د سکایپ لاری اوریدون که ری مهربانی
مهمانو تشرفت خدا ده خو سوسیت من لري اولی
ستاسی آواز نپیشو چه ولی خراب رازی یو چه فکر کم چی پا مایکیم چه استون زده بله وستم ده یو چه جر میره بانی
پترین ده ولی سی از بلی دست من بیدو کنی نشتو بکر من تطریبا
متاسفانه است په خبره نه پویشو متاسفانه واځي نه ده دوباره تاسو کوشش وکي بل اوریدون کي لرو ځان معرفي کي آزادي رادیو
ان در مننا سر سلام روان سربان صاحب تاسو میهمانان ته از زمانه ده بدخشان اوس سر پټم کوم
مهرباني
سربان صاحب خبر ده چې د دولت په کوم ولایت کې توجه نه لري اوس او تاسو موږ چې ورسکان ولایت یو توجه عامله د طالبان څخه او قراشي تاسو خبره ده چې ورزګان سقوط شي د ټولو اقتصادار د علمات سقوط شي یا علمان سقوط شي د مخالفینو کې راځي بیا ورزګان سقوط شي تاسو ته خبر ده چې هڅه دولت توجه نه لري دولت توجه اوس بیا کومه حالاته نه دي خراب دي ده
ډېره زیاته مننه امام الدین صاحب زمان الدین صاحب بل اوریدونکی حمله رو ځان معرفي کوي آزادي راډیو مهرباني کوئ صاحب خبرې وکړئ یو څه ژر زه خیر دوی خبرې ونه کړې وربشو میلمنو ته د لومړني اوریدونکي چې عبدالعزیز وردک لکندوز څخه پښتنه درلوده چې ولې لومړی د دولت وسلوال مخالفان یو سیمنیسی او کله چې سیمنیسی وسلې ورڅ لزان سره وړي بیا ورسته عملیات پیکیږي مخکې په دې موضوع دی نایاب صاحب نظر واورېدو غواړم چې د قمندان صاحب جنرال صاحب صمیمي نظر واورو صمیمي صاحب په دې اړه تاسو څه وایست
د دې ورور پښتنه چې د وایله چې مخکې تر دې چې مغزای ونی سي به تدابیر وي یو شی به چې تاسو درته وایم دلته د سیمې جګړه داسې جګړه نه ده چې هغه داسې د ولایت په کچه باندې ده د بیخي د مملکتو په سطحه باندې او د مملکتو په سطحه باندې استخبارات په دې کې کار کوي تاسو باور وکړئ د روزګان په ولایت کې د وی ورځې په تیرېدو سره چې دیارلس یا دولس سوه نفر د نورو ولایتو څخه تشکیلونه کوي راځي دا به په کم رقم وسایطو کې راځي د دې به اکمالات په څه شکل باندې کېږي دا به څه رقم میاشه کېږي دا به څه رقم پاته کېږي د ټولو شانته به چې زموږ وطنوال متوجه چې په دې کې د بهرنۍ استخباراتو ډېر سخت لاس دي او په ډېره لوړه کچه باندې دا خلک به کېږي او زموږ د وطن د خرابۍ لپاره بلل کېږي او زموږ وطن به خرابېږي خو یو څه باید چې تل مدام ووایم زموږ د ملي امنیتي ځواکونو کم قهرماني او کم رشادت چې په دې لارې باندې په دې لارې کې کړی دی او خپل خاوره یې ساتلې ده هغه خاوره چې دلته په لکهاو په زرهاو خارجیان دلته میشت وه په هغه امکاناتو په هغه ټانګونو په هغه بیزو باندې په هغه مډرنو وسایطو باندې په هغه مډرنو سلاحو باندې دوی دغه امنیت په دغه شکل باندې کابو کړی وي په هغه شکل باندې زموږ ملي امنیتي ځواکونه یې اوس په ولایتو کې په دغه تاسې وینئ چې امنیت یې راویستلی دي یا دښمن په مقابل کې درېدلی دي خو یو څه باید چې ووایم زموږ وطن او زموږ خلک او زموږ ولسونه تل مدام د جنګ څخه ځورېدلي دي د دوی امید د سولې خواته ډېرې او د سولې راتګ یو د زموږ د ټولو یو ارمان دی نو په دې خاطر باندې د ټولو خلکو ډېره دغه غوښتنه چې باید امنیت هر څو نښه ټینګ وي او ملي امنیتي ځواکونه برلاسي وي خو زموږ ملي امنیتي ځواکونه ټوله په دې مسایلو باندې
ټینګ ولاړ دي او کوم څه چې قدرت او توان چې دی په لاس کې دی خپل وطن ته په خاطر باندې استعمال کړی.
ډیره زیاته مننه نایب صاحب. یو اوریدون کې مختر دي چې نورو پښتنو ته هم ځواب وایي، سنوري هم په یاد لري، مثلا د بومن صاحب دی کشفي معلوماتو په ارتباط د سمسور ودان پښتنو ده هم جالبه پښتنه دی وایي چې نایب صاحب مخکې وویل چې د دولت وسلوال مخالفان له گاونډیو ولایتونو خصوصا له هلمند راغلي له کجکی او نورو ولسوالیو څخه، نو په داسې وخت کې چې د دولت وسلوال مخالفان له خپلو سیمو څخه وروزګان ته راغلي دي، ولې دولتي ځواکونه د هوا له لارې په هغو ولسوالیو کې چې له طالبانو تخلیه شوي دي یا کم طالبان پکې پاتې دي هلته عملیات نه کوي؟ که چېرته دولت دا کار وکړي طالبان به مجبور شي چې په هغه سیمه چې ډیر فشار راوړی دی هغه سیمې څخه ووځي.
بلې د دې ورور اندېښنه کم پر ځای دی. تاسو ته بهتره معلومه ده شروان صاحب چې نن د افغانستان په نوې سلنه جغرافیه کې جګړه روانه ده، یو د جګړې هغه شدت د معمول په څیر باندې په دغه موسم کې ډېر وي. موږ که چېرې د دې ورور پوښتنې ته ځیر شو نو لازمه ده چې موږ باید کافي هوایي قوتونه ولرو چې هر ولایت په دغسې حالاتو کې رسیدګي وکړي. د یک شک نشته دی چې زموږ افغان امنیتي ځواکونه شپه ورځ تلاش کوي تر څو پر خپلو هېوادوالو ته د امن فضا برابره کړي، د دوی ناموس، د دوی اموال، د دوی ژوند خوندي وساتي. شپه ورځ دوی دا د قرباني ورکوي. د یک شک نشته دی چې البته سترګې نه شي پرېدای، خو موږ به هم البته په بعضو مسایلو کې یا په بعضو برخو کې د کمیو کاسې سره مخ یو، ځکه تر پرونه پورې په افغانستان کې تر یو لکو زیات بهرني ځواکونه چې هغوی البته کافی تجهیزات درلودي، تر څنګ یې پوره هوایي حمایت درلودی، نن هغوی عملا په جګړه کې حضور نه لري. او دا یوازې زموږ همدغه افغان سرتیري دي چې په ټول افغانستان کې د دښمن په وړاندې جنګیږي، خو د مرکزي حکومت کوشش دا دی چې دوی د دې تر څنګ چې خپل هغه پلي ځواکونه لا پسې پیاوړي کړي. د هوایي ځواکونو په برخه کې هم کار روان دی. په دې وروستیو کې تاسو ولیدل چې د هند هېواد په شمول باندې موږ یو څه نظامي چورلکې ترلاسه کړي. هڅه د مرکزي حکومت همدا دی چې د خپلو امنیتي ځواکونو دغه برخه هم قوي کړي. موږ امیدواره یو چې تل به دغه ورځ نه وي، ورځ تر بلې زموږ امنیتي ځواکونه پیاوړي کېږي، ورځ تر بلې دوی تجهیزېږي. او تر ټولو غټ اثبات دا دی چې نن زموږ سره هیڅ یو بهرنی پوځي په جګړه کې ښکېل نه دی، عملا زموږ سره په جګړه کې برخه نه اخلي. کله کله که چېرې موږ هوایي قوتونو ته ضرورت پیدا کړو، د دې وڅخه په دغه برخه کې غوښتنه کوو. نور لله الحمد زموږ افغان امنیتي ځواکونه نن البته نړۍ ته هم ثابت شوي دي، خپل افغانانو ته هم ثابت شوي دي چې دوی کولای شي چې خپله جغرافیه، خپل رزي تمامیت په خپلو مټو باندې وساتي.
بله صاحب، قومندان صاحب جنرال صمیمی، په همدې موضوع باندې یو بل اردون کې شیراغا بلوڅ هم نظر سرګم کړی چې مخکمه له شاغل نایب سره شریک دی، وایي چې په هلمند کې اکثره طالبان نه دي پاتې شوي، تللي دي روزګان ولایت او هلته د دوی ډېر معمولي کسان پاتې دي په اکثرو جبهو کې. دولت ولې په داسې وخت کې ولې له تاکتیک نه کار نه اخلي او په هغو سیمو کې چې طالبان کم پاتې دي هلته هوایي عملې نه کوي یا د هوا له لارې ځواکونه نه ډیساند کوي؟
بله، دا ورور نظر ډېر پر ځای نظر دی، ځکه هغه سیمې کې چې د نفوذ د دښمن نفوذ کم وي هغه باید چې پر هغه باندې عملیات وشي، ځکه پر هغه باندې عملیات کېدلی هم چې کولی چې په لږ قوت باندې پر هغو باندې برلاسه وشي. نو په دې مسایلو کې رښتیا هم په بعض مواردو کې لکه نایاب صاحب چې وویل حتماً کمی به وي، خو په عموم کې یو څه باید چې درته ووایم چې هغه د ویلو ځای هم دی. زموږ ملي پولیس په هر ډګر کې په هر ځای کې چې دوی وظایف باندې ولاړ دي، نن ورځ د هغه د جهان د هغه عسکر کار ژوندي اخیستل کېږي، لکه هغه چې لاس کاله ټریډلنګ لیدلی او د جهان په سطحه باندې په مریبو کې هغوی اشتراک کړي او هغو هغه مدرن وسلې ورسره وي. په دغه کمو امکاناتو باندې زموږ ملي پولیس چې جنګ یې وظیفه نه ده، د دښمن په مقابل کې ولاړ دي او د دښمن په مقابل کې جنګ کوي او د دښمن د خاورې څخه د خپل د خاورې څخه دفاع کوي. یو ښه مثال به دا چې درته وایم، تېره ورځ په جګړې کې د جګړې شدت په هغه اندازه باندې و چې تقریبا په حدود د شپږ ساعته کې دغه فضا د مرمیو څخه، د دود او د بارود څخه خلاصه نه وه. کزه دادر تایم چې د غزمر مرمۍ به سره جنگی دیل یم به سره جنگی دیل دوه غندری په شدت به جنگ روانو او دا ترڅنګ موږ د ملي امنیتي ځواکونو تلفات درې نفر ملي پولیس موږ زخمیان درلودل او د دشمن تلفات پرون تر تقریبا تر شپږ بجو پورې ناوی نفر وو نو په دې کې موږ ویلای سو چې هیڅ وخت افغان ملي ځواکونه کم شي کم قدرت کم واچ وی هغه نه درې غولې د وطنوالو او د ولس د امنیت په خاطر باندې تل مدام دی ولاړ دی او اعظم مداغوي دا کمربند چې تړل شوی د دغه پار تړل شوی چې موږ خپل ولس ته خپل خاص خدمت کوو او دوی ته سوکالي او امنیت ور برخه کوو.
ډیر زیاته مننه قدرمن واردونکو تاسو له ازادي راډیو ولایت په ولایت خبرونه اوري. د هلمند امنیه قومندان جنرال محمد وایس سمیمی او د اورزغان د والی ویاند دوست محمد نایب زموش ملمنه دي. د سکایپ لاري او اوریدونکو لرو ګورو چې دوی زموش ملمنو د اورزغان په اړه څه پوښتنه لري. مهرباني کوئ صاحب خبري وکړئ. مهرباني صاحب بله صاحب نو دوی پسې اخلي تاسو وایئ چې طالبان ورته اعلان کړی و صحیح مننه. بل اوریدونکی هم لرو ځان معرفي کوي ازادي راډیو ده مهرباني کوئ صاحب.
السلام علیکم جوړ په خیر صحت مشهدی
سلامت اوسې مهرباني کوئ صاحب.
او ما پښتنه د ګرانو مېلمنو څخه دا ده چې زه وایم چې د کندهار څخه کومک ورغلی دی په دې خوشحاله یم چې کومک ورغلی دی اما لیکن موږ خپل د کندهار سرحدات تاسې په خطر کې دي که اوس تاسې شاید معلومات په ولري د کندهار سرحدات یې چې اتا بنتیمور و صحبت کرے زه ته راځي ژړی ته رسېدلی چې د مخالفین زه وایم د دې مخنیوی هم باید وسي دې ته هم باید یو پلان وتړل شي د دې پر ځای چې بل ولایت کومک وکول کېږي اول باید د خپل سرحدات خوندي کې خوش په دې خوشحاله یو چې اروزګان ته کومک رسېدلی دی.
صحیح ده ډېره مننه سلامت اوسئ. بل اوریدونکی هم لرو ځان معرفي کوي مهرباني صاحب. متاسفانه چې ټلیفون قطع شو. خیر جنرال صاحب که تاسو دې پوښتنې ته ځواب ووایئ دې نظر ته دا اوریدونکی چې وای په کار ده چې د کندهار چارواکي او امنیه قومندان چې ویل کېږي پرونې کومکي ځواک اروزګان ته استولی و دی وایي چې بهتره ده چې اول کندهار ته پام وکړي.
د ورور په جواب کې ودا چې لاندې ورته وایم چې زموږ د افغانستان ملي ځواکونه هر یو د قانون په چوکاټ کې یو منظم تشکیلات کې هغه ځای پر ځای دي چې زموږ ملي پولیس او د ملي اردو ملي امنیتي ټول ځواکونه په څو زونو کې دا سره ټول شوي دي چې هر زون خپله ساحه د مسؤلیت یې معلومه ده خو د کندهار زون چې دی د کندهار زون څلور ولایتونه خپل په تشکیل کې خپل ځان مربوط لري چې یو د اروزګان ولایت دی یو د زابل ولایت دی یو کندهار ولایت دی یو هم د دایکنډي ولایت دی چې د دې څلور ولایتو حمایه د کندهار د ولایت څخه کیږي په دې خاطر چې کیوالي واده سره د فرادي بالته میشتې دغه فرادي کندکونه ولایتو کې میشتې او کله د لیواده نظمیامه په غځي کې د پاستی کې وی دغه کندکونه په نظمیامه په ولایتو کې وی په دا شکل د ملي پولیسو ځون چې په غځي کې وی موږ ملي پولیس کمانډانان دلته په ولایتو کې دي نو فار غځای کې فار ولایت کوم مشکل جوړیږي د ځون مسولیت دا شی دی تر څو چې دا غوسر کومک وکړي دا غوسر اکمالات دا غوړتو کې او په هر چارې کې چې دا غو مشکل یا غو مشکل ورسره حل کی نو په دې ارتباط باندې تل مدام کندهار امنیه کمانډان بدون دې چې خپل د ځون فساته باندې د پنور ولایتو کې پنور ځون کې لکه په هلمند کې په نورو لیر ولایتو کې د تل مدام کومک کړی دی او د اتللې دی د خپل وخت او خپل سربازان ځان سره دی ولې د وطن د دفاع په خاطر باندې ځان ستړي کړی دی.
علی سلامت اوسه. نایب صاحب یو اوریدون کې چونو مینه دی لیکره دی وای چې په اوروزګان کې قبیلوي اختلافات زیات دي سناتوران او وکیلان چې په ملي شورا کې دي هغوی هم په نامنې کلاس لري د دوی د اډا په اړه ستاسو نظر سره
زه ستاسو پوښتنه البته دوه برخې لرلې، یو دا چې قومي اختلافات، دوه برخې د وکیل صاحبانو دی. د وکیل صاحبانو په اړه باید ووایم چې هغوی د همدې خاورې بچیان دي، د همدغه ځای څخه دوی رایه اخیستې او یوې د سنا مجلس او بلې هم پارلمان ته لار پیدا کړي. دوی به هېڅکله البته فکر کوم داسې تصور او داسې فکر ونه لري چې دوی د خدای نه خواسته په لوی لاس د هغې ولس څخه چې نن دوی د هغو له برکته دغې موقف ته رسېدلي دي داسې بد نیت د دوی په وړاندې ولري چې دوی په لوی لاس د اروزګان امنیت خرابوي او د امنیت خرابوالي ته لمن وهي. دغه موضوع خو زه کامل نه راځم، د سناتور صاحب په اړه باندې باید هغه نن په کابل کې دی، خو د ولسي جرګې وکیل او د په یاد جرګه کې د شکایت د کمیشن رئیس ښاغلی بزلا بارکزی هغه البته د تیرې یوې جمعې راهیسې راغلی په همدې اروزګان کې. یو خوشبختي دا ده چې هغه همدلته حاضرن حضور لري او د خپل امنیتي ځواکونو سره هر مهال هر زمان دی ناسته ولاړه لري، خپل نظریات د دوی سره شریکوي، د خپلو ولسي وګړو سره په تماس کې دي. تر څو پورې هغوی ته دا مورال ورکړي چې ستاسو ځواکونه ستاسو سره دي، ستاسو ځواکونه شپه ورځ ستاسو تلاش کوي چې ستاسو امنیت خوندي کړي. بل مقابل هغو ته دا ډاډ هم ورکړي چې تاسو په خپلو سیمو کې کوشش وکړي چې د خپلو هغه امنیتي ځواکونو چې هلته ستاسو دفاع کوي د هغو سره کلک ملا وتړي، د هغو سره اوږه په اوږه په هره برخه کې مرسته وکړي. فکر کوم د ولسي جرګې د وکیل ښاغلي عبدالله بارکزي حضور نن ورځ په اروزګان کې په دغه جنګي حالات کې د او د هغه البته هر قدم چې د ولسي وګړو سره د امنیت په تامین کې یا هم د امنیتي ځواکونو سره دی، دا په دې معنا دی چې دی د ولس په وړاندې یا هم د امنیت د خرابېدو په اړه باندې هېڅ وران نیت نه لري. دوه برخه د قومي اختلافاتو دی چې بلې ودې شک نشته دی چې په افغانستان کې د تیرو دریو لسیزو یا هم د تیرو درېنیمو لسیزو راهیسې جګړه روانه ده. لا هم البته موږ د جګړې په اور کې سوځو. دلته به قومي اختلافات هم وجود لري، خو د کومې ورځې نه چې جناب والي صاحب حضرت محمد نذیر خروټي دلته په اروزګان کې د والي په صفت باندې دنده پیل کړې ده، د تر هر څه د مخه دوه مسایلو ته ډېر لومړیتوب ورکړی شي. یو د امنیت موضوع، دوم هم د قومونو د منسجموالي او د قومونو د یووالي موضوع. په دې برخه کې هغه کار چې ولایتي ادارې د جناب والي صاحب په مشرتابه باندې کړی په لومړي سر کې دی په دې باندې پیل وکړ چې هغه اقوام یا هغه قومي مشران چې په خپلو منځونو کې اختلافات لري او د دوی دغه اختلافات په محلي ادارې باندې په شکل لشکال او منفي اغېز شیندلی شي، د دوی ترمنځ اصلاحات راوستل، د دوی ترمنځ البته روغه جوړه وکړه، بالخصوص د بارګزو او د پوپوزو د مشرانو ترمنځ چې دلته فکرونه کلونه راهیسې اختلافات دوی په یو ټغر سره کېنول، البته د دوی ترمنځ سوله وشوه. د دې تر څنګ جناب والي صاحب د قومونو د یووالي هغه ماهیت او اهمیت ته په کتو سره یو ولایتي قومي مشورتي بورډ جوړ کړي چې په هغه کې د ټولو میشتو قومونو 23 کسه مشران غړیتوب لري. او د دیو دندې هغه نوعیت داسې دی چې دوی به په سیمه کې ټول هغه مراجعات او ټول هغه شخړې چې د قوم په سطحه باندې وي د دیو له طریقه به حل فصل کېږي. هغه مهم مسایل چې دلته په سیمه ییزو حکومتولۍ کې هم د حکومت دپاره هم د ولس دپاره
ډېره مننه. سلامت اوسئ نایب صاحب، خوشحاله اوسئ. د اروزګان د والي ویان ښاغلی دوست محمد نایب او همدارس د اروزګان امنیه قومندان جنرال محمد وای صمیمي چې په دې خپرونه کې مو ګډون وکړ. له تاسو اوریدونکو هم منندویو. د ازادي راډیو خپرونې د ماښام تر اووه بجو په منځنۍ څپه 12.5 نوي او اف ام 3.5 څپه دوام کوي. په همدغو څپو د ماښام له اووه بجو وروسته د امریکا شخ راډیو خپرونې هم اوریدی شي.
خیبر را تم چوکڑا شناخت د خیبر را تم چوکڑا سوچ سے دلرے را تراوڑا سوچ سے دلرے را تراوڑا نفرت لخکری ایل کم زبا دا نفرت لخکری ایل کم زبا دا نفرت لخکری ایل کم زبا دا نفرت لخکری ایل کم مینز غری را تراوڑا مینز غری را تراوڑا